بلخوا د خوست د ولایت مقام چارواکو لخون کو غوښتل چې د خوانځیو له پیلېدو سره سم خپل ښوونیز بهیر سمبال کړي. د خوست د والي ویان طالب منګل ویل حکومت ښوونکو ته د دوی هغه حقوق چې د قانون په رڼا کې د اجرا وړ وي رسیدګي کوي. نوموړي مشخصا ونه ویل چې د ښوونکو لپاره د ښارګوټي د پروژې د پلي کېدو په اړه د ولایتي ادارې پرېکړه څه ده او د ښوونکو یاد ښارګوټی قانوني دی او که نه.
له خوست څخه مو د نجیب الله خیل راپور اورېده. له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس به هم صفي الله ستانکزی د دې ساعت لنډ خبرونه واوروي.
د خبرونو سرټکی: د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د سولې مشورتي لویې جرګې په پرانیستون کې وینا کې وویل دا جرګه سختې پریکړې په مخ کې لري. هغه وویل طالبانو ژمنه کړې که 400 بندیانې خوشې شي مستقیمې خبرې به له دولت سره وکړي او که خوشې نه شي یوازې جنګ او تاوتریخوالي ته دوام ورکوي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین بیا نن ازادي راډیو ته ویلي 400 طالب بندیان باید د مستقیمو خبرو د ژر پیل لپاره د دې جرګې له دایرېدو پرته خوشې شوي وای. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې مشورتي لوی جرګې له دایرې دو د امریکا د ملاتړ هرکلی وکړ. ښاغلي غنی نن د جرګې په پرانیستون کې وینا کې ویل مهمه ده امریکا هغه څه چې دوی ته ویلي وو نن یې افغان ولس ته هم په ښکاره اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې د جرګې بلل ستایلي او ویلي دي دوی پوهیږي چې ګډونوال به د پاتې طالب زندانیانو پر خوشي کېدو مصلحت وکړي. د لبنان په پلازمینه بیروت کې مظاهرچیان د پولیسو لخوا توپارک شول. مظاهرچیان د بیروت په بندر کې د سې شنبې ماښام درنې چاودنې له امله غوسه وو او پرون مظاهرې ته وتلي وو. د بیروت په بندر کې دې چاودنې تر اوسه 149 کسان مړه کړي او څه باندې 5000 نورې ټپیان کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ټیک ټاک او ویچټ شبکو له چینایي مالکانو سره د معاملو د بندیز اجرایي حکم صادر کړ. دغه بندیز د راتلونکو 45 ورځو په موده کې پیلېږي. او امریکا په تیرو دریو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره په یوه ورځ کې د کووید-19 ناروغۍ له کبله د څه باندې 2000 کسانو مړینه ثبت کړې. دا د امریکا د کرونا ویروس د ټولو پیښو د ورځنیو کچو تر ټولو لوړه یوه ده.
زموږ شخله ازادي راډیو او د ازادي راډیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او اف ام 3.5 څپه اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له او د ماښام تر ول ازادي راډیو اوري.
نن په کابل کې مشورتي لوی جرګه پرانستل شو. ولسمشر غنی دی لوی جرګې ته په خپل څرګندونو کې وویل چې دا جرګه سخت پریکړې په مخ کې لري. د همدارز ویل د طالبانو 400 بندیان چې جرګه به د خلاصون په اړه بحث پری وکړي درنی دوسی لري او دای د خوشی کولو صلاحیت نه لري. خو د افغانستان ولسمشر په عین حال کې وویل چې طالبانو ګواښ کړی دی چې که د دوی بندیان خوشی نشي نو جنگ ته به دوام ورکړي او که دا بندیان خوشی شي نو طالبان به په درو روزو کې خبرو ته حاضر شي. اوس په دې موضوع یو بحث لرو چې طالبان او القاعده آیا لا هم اړیکې لري او کنه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 9 نیټه په دوحا کې د شوې موافقې پر اساس طالبانو ژمنه کړې ده چې له نړیوالو تروریستي ډلو سره به اړیکې پرې کوي. د القاعده شبکې او وسلوالو طالبانو ترمنځ د همکارۍ په اړه اندېښنې اوس زیاتې شوې دي. دا وروسته تر هغې چې د ملګرو ملتو په راپور کې د هند په بریاسمګي کې د القاعده شبکې د افراطي جګړه مارو او طالبانو ترمنځ د اړیکو یادونه وشوه. ځینو فعالانو ویلي چې ممکن ګاونډي هیوادونه ایران او پاکستان هم د دغو وسلوالو په ملاتړ کې دخیل وي. سالم محمد صالح دا موضوع څېړلې ده.
تر لوی اختر یو ورځ مخکې په لوګر کې یو موټر بم چاودنه وسوه چې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. دا له هغو یوه چاودنه وه چې چای مسؤلیت نه دی منلی. په افغانستان کې ګڼ څارونکي دا د هغو تروریستي ډلو کار بولي چې د طالبانو په چوکاټ کې فعالیت لري او یوه هم القاعده شبکه ده. د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وایي د وسلولو طالبانو او القاعده شبکې ترمنځ په جنګي برخه کې همکاري هغسې روانه ده.
په دې کې شک نشته چې دوی د طالبانو سره ډېر نږدې کار کوي. د دې د فعالیتونو دوه ډول دی، یو دا دی چې خپل د خارجي القاعده ډلې دی په افغانستان کې فعالیت لري، بل د افغان طالبانو په لیکو کې او د نورو خارجي ترستانو په لیکو کې یو شمیر اتباع دي، قوي جنگي قومندانان دي او حتی برابري ساته دي چې هغوی د القاعده ته خپل بیاتي ورسره کړی دی، د هغوی سره نږدې همکاري کوي.
د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې چې تیر اونۍ خپور شو، ویل سوي چې د هند په نیمه وچه کې د القاعده ډلې د جګړه مارو شمیر له 150 تر 200 پورې دی، چې د بنګلاديش، هندوستان، میانمار او پاکستان وګړي دي او د طالبانو تر چتر لاندې له نیمروز نیولې تر هلمند او کندهار فعالیت لري. تر دې مخکې د هلمند والی محمد یاسین له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د القاعده شبکې د غړو د فعالیت ساحه له هلمند تر هراته پورې پراخه ده. ولی ویلی و چې د طالبانو تر چتر لاندې په دغه سیمه کې نورې بهرنۍ افراطي ډلې هم فعال دي.
اوس القاعده د برامچینه نیولې تر هراته پورې په دغه کمربند کې پراته دي، د طالبانو حمایت کوي او طالبانو ته تعلیم او تربیه او ټریننګ او همدارنګه نور مواد ورکوي. په ټولو جګړو کې خارجي طالبان د القاعده نه نیولې تر پنجابیانو پورې، تر لشکر طیبه پورې، تر جنگوي پورې ټول دلته فعالیت لري او طالبان حمایت لاندې ژوند کوي او د طالبانو سره په همکاري دلته تروریستي عمل ترسره کوي.
د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وایي د طالبانو تر چتر لاندې د القاعده جګړه مارو د فعالیت ساحه له ختیځ څخه اوس د افغانستان جنوب ته غځېدلې ده.
پخوا فکر کېدوی چې القاعده یوازې په ختیځ کې ده، بالخصوص کونړ او نورستان او دغه ولایتو کې، مګر وروسته وروسته دا ولیدل شول چې اصلي ځای په جنوب کې دی او د جنوب کې یو مهمه نقطه چې د القاعده حضور د هغه د ایران سره اړیکې دي. حتی داسې ویل کېدل چې حمزه بن لادن د اسامه بن لادن زوی به نیمروز ولایتو کې پاتې کېدی او بیا به د ایراني چارواکو سره لیدله.
د القاعده شبکې او ایران ترمنځ د اړیکو لنجمنه موضوع تر دې مخکې هم مطرح شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د 2019 د کال په میاشت کې د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې یوې غونډې ته ویلي وو په دې کې شک نسته چې د ایران اسلامي جمهوریت او القاعده شبکه په خپلو کې اړیکې لري. د امریکا دوو استخباراتي چارواکو ټایم مجلې ته ویلي مخکې تر دې چې امریکا په 2019 کال کې په افغانستان کې د القاعده پر مرکزونو حمله وکړي، د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن او د القاعده شبکې نور مهم غړي په ایران کې وو. که څه هم د شیعه مذهب ایران او القاعده شبکې ترمنځ چې ډېری غړي سرسخت سنیان دي، په مذهبي لحاظ ډېر توپیر دی، خو د ځینو په باور په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور دغه دوه متفاوت اړخونه سره متحد کړي دي. د نیمروز مدني فعال فایز بلوڅ وایي دوی هم په خپل ولایت کې د وسلولو طالبانو او القاعده شبکې ترمنځ د ارتباطاتو په اړه اوریدلی دي.
په نیمروز ولایت کې دغه راپورونو دا خبرونه موږ ته رسیږي چې دلته القاعده جنګلي طالبان سره اړیکې لري، ښه پراخه اړیکې ورسره لري، خو تر اوسه پورې داسې کره راپور او داسې کره خبر موږ نه ترلاسه کړی. د القاعده دا غړي چې د ایران هیواد څخه راځي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو له القاعده او نورو بهرنیو تروریستي شبکو سره خپل ارتباطات نه دي پرې کړي. د دې شورا ویان جاوید فیصل وویل
طالبان لا هم له القاعده او نورو سیمه ایزو نړیوالو تروریستي او تخریبي شبکو سره فعال روابط لري. دغه نړیوال تروریستان اوس هم د طالبانو په لیکو کې د افغانستان د خلکو پر ضد جنګیږي او دلته خپل تروریستي فعالیتونه ته دوام ورکوي.
د افغانستان حکومت تر اوسه په مشخص ډول نه دی ویلي چې طالبانو کومه وسلوله حمله د القاعده شبکې په مرسته کړې ده، خو ځینې حملې چې طالبان مسؤلیت نه مني دومره پیچلې وي چې حکومتي چارواکي له القاعده او نورو بهرنیو تروریستي شبکو سره ارتباط نه ردوي. د نیمروز یو مدني فعال احمد ظریف یوسفزای وایي داسې ښکاري چې په ځینو حملو کې نورې ډلې له دې جملې القاعده شبکه داخلوي.
د طالبانو او القاعده ترمنځ چې کوم ارتباطات ته تر ډیره بریده په مخفي ډول سره دي، ځکه په افغانستان کې چې کوم پیښې رامنځته کیږي تر ډیره بریده هغه پیښې چې د طالبانو پورې نه مربوط کیږي نورې ډلې دلته ترسره کوي، طالبان چوپتیا غوره کوي او په ډیرو مسالو کې بیا دفتا د طالبانو له لوري اعلامیه نشر کیږي چې دغه پیښه چې رامنځته شوې ده دا زموږ پورې نه مربوط کیږي. مګر د طالبانو شتون په افغانستان کې دلته د القاعده د فعالیت لپاره زمینه مساعده کوي، یعنی څونه چې طالبان دلته پاتیږي او د دوی شتون سته هغومره د القاعده ډله هم دلته پرمختګ کوي، دلته فعالیتونه سرته رسوي.
خو له القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو موضوع حساسه ځکه ګڼل کېږي چې طالبانو له امریکا سره په لاسلیک کړې موافقه کې له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره د اړیکو پرې کول ژمنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې اوسنی مشر اسامه محمود دی چې د عاصم عمر پر ځای ټاکل شوی دی. دغه راپور چې امنیت شورا ته سپارل شوی وایي په ټول افغانستان کې د القاعده د جګړه مور شمیر د 400 او 600 ترمنځ دی چې دوی په 12 ولایتونو کې فعال دي او د دوی مشر ایمان الزواهری هم په افغانستان کې دیره دی. د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وایي له القاعده سره موجوده اړیکو د طالبانو په منځ کې ځینې اختلافات پیدا کړي دي.
القاعده په افغانستان کې خپل حضور کوي لري او د دین علاوه نه یوازې طالبان ورسره خپل اړیکې نه دي شکولې تر اوسه پورې. زه فکر کوم دغه د القاعده سره اړیکې دا د نظر اختلاف د طالبانو مابین کې را پیدا کړی دی چې ځینې سیاسي طالبان وایي چې باید دا اړیکې وشکوو مګر نظامیان وایي چې نه.
د راپور په حواله د القاعده شبکې دغه جنګیالي له قانی شبکې سره چې د طالبانو د ډلې یوه افراطي څانګه ګڼل کېږي نږدې اړیکې لري. اوس داسې راپورونه ورکول سوي د القاعده شبکې هغه غړي چې لا یې هم له طالبانو سره خپل ارتباطات نه دي پرې کړي له ایران او بل ګاونډي هیواد پاکستان سره اړیکې پالي. د ملګرو ملتونو راپور وایي په فبروري میاشت کې د القاعده شبکې مشر الزواهری له یحیی حقانی سره چې د حقانی شبکې او القاعده ترمنځ د 2019 د کال له نیمایي عمده ارتباطي کس ګڼل کېږي کتلی دي. د راپور په حواله دوی د خپلو روانو همکاریو پر موضوع بحث کړی دی. په افغانستان کې د پاکستاني الاصله تروریستانو شمیر د 6500 ترمنځ شول سوی چې لا هم په افغانستان کې فعال دي او زیاتره له تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي سره اړیکې لري. د کندهار یو مدني فعال نثار سالی وایي بېلابېلو اقتصادي او پوځي ګټو ځینې تروریستي ډلې سره متحدې کړي او نوموړی د پاکستان رول هم مهم ګڼي.
د القاعده طالبانو حکانی ډلې او د تورت نورو ترهګریزو ډلو ترمنځ ډېرې مهمې مشترکې نقطې شته چې یوه تر ټولو مهمه هغه د دوی د تمویل او د دوی د نظامي ټریننګونو مرجع ده چې هغه پاکستان دی. تر څو پر چې پاکستان باندې قوي فشار وارد نه سي هیڅ امکان نه لري چې د طالبانو او د دې تورت د نورو ترهګریزو ډلو خاصه د القاعده سره د هغوی اړیکه پرې سي، ځکه د افغانستان په بربادۍ کې یو مهم رول القاعده درلود چې اوسامه بن لادن د طالبانو څخه غوښتي امادي ورته آماده نه و چې ورته یې سپاري.
وروسته له دې چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر پر 11مه القاعده شبکې پر امریکا تروریستي حمله وکړه، امریکایي ځواکونو د دې شبکې د ځپلو په مخه پر افغانستان برید وکړ. په واشنگټن کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر هاشم وحدتیار وایي د طالبانو ځینې مشران ډېر پخوا له القاعده شبکې سره ارتباطات لري.
د طالبانو ځینې قومندانان چې د روسانو په وخت کې مجاهدینو سره یو ځای وو او د روسانو پر خلاف پر جهاد بوخت وو، د هغې وخت نه د القاعدې قومندانان سره په اړیکه کې وو، د هغې د وخت نه په اړیکه کې پاتې شوي دي. دویم دا چې طالبانو په رژیم کې د طالبانو تر ټولو مهم تمویل کوونکی القاعده وه. دریم هم دا ده چې دوی بعضی قومندانان د القاعده د کورنیو سره رشتې لري، فامیلی رشتې جوړی کړي دي، مثلا ودونه کړي دي. او څلورم هم دا ده چې دوی مشترکات لري، موخې سره یو دي، په افغانستان کې د لیدلوالو پر خلاف دواړه حرکتونه په جګړې بوخت دي.
په افغانستان کې روانه جګړه لا هم سړه سوې نه ده، حال دا چې طالبانو په هغه موافقه کې چې په دوحه کې د فبروري پر 9 امریکا سره لاسلیک کړه په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو ژمنه کړې وه. په هغه موافقه کې طالبانو ژمنه کړې چې د القاعده شبکې په ګډون هیڅ نړیوالې تروریستي ډلې ته به د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د حملو اجازه نه ورکوي. د افغانستان حکومت د طالبانو او القاعده شبکې ترمنځ د ارتباطاتو په اړه تازه څرګندونې نه دي کړې، خو که طالبان لا هم له القاعده او نورو تروریستي شبکو سره ارتباطات ولري د واشنگټن او طالبانو ترمنځ موافقه به څه کیږي؟ ځینې فعالان له طالبانو غواړي چې پر خپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې له امریکا سره یې په خپله موافقه کې کړي دي. د نیمروز مدني فعال احمد ظریف یوسفزی وایي تر ډیره په موافقه کې ځای سوي تعهدات عملي سوي نه دي.
هغه تعهدات او ژمنتیا چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ سوی ده، تر ډیره بریده موږ وینو چې په یو شمیر مسایلو کې بیا هم په ناحله ډول سره مخ ته ځي. یعنی ولس دلته تشویش لري، ځکه چې موږ وینو چې روزمره په افغانستان کې جنګونه کېږي، بریدونه ترسره کېږي، د طالب القاعدې د امریکایانو له لورې عام وګړي وژل کېږي. زموږ هیله دا ده هغه ژمنتیا او هغه تعهدات چې د دوی ترمنځ ترسره سوي دي، دوی د هغسې پابند واوسي تر څو عام وګړي ونه وژل سي.
تر دې مخکې د افغانستان حکومت ویلي چې د طالبانو فعالیت په هیواد کې تر شلو د زیاتو تروریستي ډلو فعالیت ته زمینه برابره کړې ده. خو له القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو په اړه وروستیو راپورونو د واشنګټن او طالبانو ترمنځ د موافقې د برخلیک په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. قاری یوسف احمدی چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، له ازادي راډیو سره په تماس کې د القاعده شبکې له غړو سره د دې ډلې اړیکې رد کړې دي.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندي کوچ دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خستی نسونه نسونه راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو؟
تغاشبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کیدا واشو شیروا باندې برابر کړل ښا شیروا کې به مړی خوړا واکه به تغاشب
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دي کومه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وای په ډیر زایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. لانسان سره د الوتلو فکر لڅ وخت را پدی خو عمل وو.
د الوتلو فکر د انسان سره د مخلمړې وختونو نه موجود وو.
سیو نو بیا الوتک چیری او څه وخت جوړ شو؟
د لومړي ځل لپاره په امریکا کې د رای تورونو په 1903 کال کې یو الوتک جوړ کړه.
نن هم دا موضوع څېړو. په پیل کې د الوتکې یا تیاری د رامنځته کېدلو لرغونتوب څېړو، بیا یې ارزښت روښانه کوو او له یوه پیلوټ سره مو هم مرکه کړې. زه وږمه جبار خیل یم او دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده.
قدرمن اوریدونکو، له انسانانو سره د الوتلو فکر لامه لومړی څخه په ذهن کې مال وو. په تیره بیا کله به چې مرغان لیدل چې هوا ته الوزي ډیره وس به ورتلو، چې کاش کې دوی هم کولای شوای چې اسکو څوکو ته پورته شي او د هوا ښکلاوې له ټولې پاکۍ او صفایي سره له نږدې څخه احساس کړي. په ستورو کې راغلي چې انسانان یو وخت د سیمرغ په اوږو هوا ته پورته کېدل، بیا یې خپلو ځانونو ته وزرونه ورکړل، خو دا کار ناکام شو. ورو ورو یې ښاپیرې جوړې کړې، غوته وزرونه ورکړل، چیرې هم ښی ښایسته ورته جوړې کړې. همدا فکر او هوا ته د ختلو شوق او ذوق د دې سبب شو چې الوتکې یا تیارې جوړ شي. دا چې الوتکه د لومړي ځل لپاره چیرې جوړه شوه، د علومو اکاډمۍ مشاور او علمي غړی څېړندوی حبیب الله رفیع وایي:
الوتکې ته تیاره ځکه وایي چې تایر الوتلو ته وایي په عربي کې، الوتکه ځکه ورته وایي چې په پښتو کې الوتونکی مرغه ته وایي او الوتکه جاز ته وایي. نو په دې ترتیب دا نوم ورته کیښودل شو او بالاخره د لومړي ځل لپاره په امریکا کې د رای تورونو 1903 کال کې یوه الوتکه جوړه کړه چې د یوه لوړ ځای نه یې الوتنه وکړه او په کامیابۍ کېناسته، او د دې ورځې نه د الوتکې دی جوړولو شروع وشو. هغه الوتکه اوس هم د امریکا په هوایی موزیم کې پرته ده. د هغو نه وروسته الوتکې جوړې شوې. کله چې لومړۍ نړیواله جګړه شروع شوه په 1944 کې الوتکې ته ډېر ضرورت پېښ شو. د بېلابېلو هېوادونو لخوا الوتکې جوړې شوې او په جنګ کې برخه واخیستل.
الوتکه جوړه شوه. انسانانو له یو هېواد څخه بل ته په طیاره کې د سفر موزې په پښو کړې. یو د بل له سیاسي، اقتصادي او ټولنیز حالت څخه په لنډه موده کې خبر شول. د میاشتو او اونیو مزال په ورځو او ساعتونو بدل شو. دا چې افغانستان ته بیا الوتکې څه وخت لاره پیدا کړه، بیا هم ښاغلی رفیع وایي
افغانستان ته هغه وخت چې په 1919 کال کې د انګریزانو سره د خپلواکۍ جګړه شروع شوه، لومړنۍ الوتکه په همدې وختونو کې کابل ته راغله. دلته یې د آسونو په کمن بمباري وکړه، څو آسونه یې ووژل. لیکن د افغانستان خلک سره له دې چې ورته متعجب شول چې داسې یو هوایي شی دی، لیکن وارخطا نه شول. ولاړل د کورونو نه یې ټوپک راواخیستل او ډزې پرې شروع کړې. د الوتکه بېرته وتښتېده. نو په دې ترتیب موږ د الوتکې سره آشنا شو. د هغو نه وروسته بیا لومړی ځل د هندوکش په غره الوتکه تیره شوه. حضرت امان الله خان چې په سفر ولاړ په 1386 کال کې د دنیا د بېلابېلو هېوادونو سره یې د الوتکو قرارداد وکړ او یو شمېر الوتکې ده ته د ځینو هېوادو مشرانو تحفه ورکړې او په څنګ کې یې د الوتکو د ترمیم یوه فابریکه هم هېواد ته وارده کړه.
هغه کسان چې د لومړي ځل لپاره په الوتکه کې سفر کوي یو څه ویره سره وي چې خدای مکړه له لوړې فاصلې څخه په ځمکه راګزار نشي. پخوانی افسر محبت وایي چې د ده دنده داسې وه چې په ورځ کې باید څو ځله ولایتو ته په طیاره کې سفر کړی وای. نوموړی د خپل لومړي سفر کیسه کوي.
دا د سالنګ په غروب څه وختم په دې وخت کې د غره په سر به د طیارې څخه ولړزه غوندې وکړله، لکه هغه موټر چې خامې ته وځي. اول وخت کې راته یو څه خطر غوندې احساس و، مګر وروسته د هغې نه بیا هېڅ مشکل راته نه و. هر څومره پروازونه مو چې کول که چېرته تللو، جلبیان مې د افغانستان د هرې نقطې ته وړل.
یعنی داسې ویلی شو چې د ژوند ډېره برخه هم له ځمکې نه په هوا تېره کړې.
کوم وخت کې مکلفیت کې مې کار کوو، بیا نو تقریبا که نیمایي نه نو نیمایي نه لږه کمه مې په هوایي هغه کې تېره کړې فضا کې. نو په هوا کې چې هر څومره پرواز ما کوو، ما د ښه ژوند او د امن احساس کوو.
په
هوا کې سوله وه، ځکه څه نه و.
په الوتکه کې سفر مو له هغو شیانو سره بلدوي چې کله یې هم په ځمکه نشو تجربه کولی. له دې سره سره په طیاره کې دننه بیا ځینې نزاکتونه هم ډېر مهم دي چې باید په پام کې ونیول شي. په دې هکله مولا جان تڼیوال وایي:
زه د پېښور نه جرمني ته تلم. کله چې د کراچۍ نه الوتکه والوته، یو څه مزل به یې کړی وي، زه پرې نه پوهېدم. شپه وه، خدای خبر د کومې ځمکې په سر به وو. دوه ځوانان، دوی د سټیوردستانو نه داسې غوښتنې کولې چې مناسبې نه وي. مثلا وایي چای څنګه دی، اوبه چیرته دي. کولای شول چې دغه غوښتنه په یوه ور وکړي. ما داسې محسوسه کړه چې دوی دغه ځوروي او دا په مخه ونه لګېد. د برلین نه راتلمه، داسې په مسکو راغلو، کابل ته چې راتلمه، نو دا داسې ورځ وه چې لاندې ښه توره وریځ وه، باران ورېده او موږ د وریځې د پاسه ولمر وو. یعنې په موږ لمر وو او زموږ نه لاندې وریځ، د هغې نه لاندې بیا ځمکه باندې باران ورېده. دا ماته ډېره په زړه پورې وه. که نه
په الوتکه کې فراشوټ یا چتر یو له اړینو شیانو څخه دی چې د خطر پر وخت تر یوه حده انسان له مرګه بچولی شي. جنرال خاټول محمد زی لومړنۍ میرمن وه چې په فراشوټ کې له طیارې څخه ځمکې ته ځان راکوز کړ. نوموړی د ارزښت پاکله وایي:
په افغانستان چې د 300 متره د بحر نه جګ ده، یعنی قوه د جاذبه زښته ډېر قوي ده. موږ به له طیارې له بدنۍ نه له دروازې نه به چې زنګ به وهل تیاره به یو غږ به دلود، بیا پراشوټیست به جلا کېده له تیارې نه به ځان یې غورځول. بیا تقریبا 200-300 متره چې فی ثانیه 100 متره کېږي آزاد به راتله. خدای نه کرده کومه ستونزه پراشوټیست یا پیلوټ ته یا تیارې ته مخته سه، یا تیاره کوم مشکل په فضا کې پیدا کړه، بیا پراشوټیست کټاپورټ کوي. زه خو مسلکي وم او سل فیصده په تیارو کې پراشوټونه سته. ام پیلوټانو ته چې تیاره په ستونزه سره خطر سره مخامخ کیږي، پیلوټ کټاپورټ کوي. او که مسافر ولري، مسافرانو لپاره هم په تیاره کې پراشوټونه سته چې دوی باید په اسناد خطر کې له تیارې نه ځان خطا کړي.
ژوند په شیبو کې
د افغاني کلتور، تاریخ او ابداتو تیر یاد د تاریخ له زرینو پانو راخلو.
ذکر زموږ خپل مړو ژوند را پیاسي دا موږ د پاره نو یاد دي دا زړه باتي زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو.
اولین عکاس افغان چو هغه حبیب الله خان خپل شوقي عکاسي شروع.
تیر یادونه او تیر افسانې دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو په خبرونه کې او بیا د لیې د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي.
کته هم په دې ورسته یو کې بي پيلوټ الوتکه هم په جنگي سیمو کې کارول کیږي، خو اکثره تیاری د یو کس په مټ چې پيلوټ ورته وایي اوږد سفرونه کوي. پیلوټ سره په خوا کې نور مسلکي خلک هم وي چې شتون یې ضروري خبره ده. دا چې تیاری څو ډوله دي، کوم خطرونه سره مخ کیږي، دا او د تورته پوښتنې په یو مرکه کې زموږ همکاري فرشتې مرسل له پیلوټ عتیق الله څخه کړي، ورته وښي.
توی چې لومړنۍ پیلوټ څوک و، طیاره څه ډول و، دوی چیرې زده کړې کړې وې؟
لومړنۍ پیلوټ افغانستان کې چې ایتالیا ته لیږل شوی و، احسان خان نومېده چې ډګرمن و، انجینیر دستګیر نومېده، چې دوی دوه کسان په ایتالیا کې زده کړې کړې وه. په 1901 کې تللي وو، په 1903 کې بېرته راغلل چې اولین پرواز شیرپور سفیلی وزیر اکبر خان دغه ساحه کې یو میدان و، او هغه تیارات په نوم د تیارې دوباله پروانه دار و، هغه دوی اولین پرواز اجرا کړ.
د تیارې دننه څو پیلوټان ناستي؟
اصلا خپله د تیاره فرقي، شکاری تیاره ده، بمبار تیاره ده، زانتا سنف ده، ترانسپورت تیاره ده، زانتا سنف ده، الیکوپتر ده، زانتا سنف ده. ترانسپورتی تیاره کپتان لری و معاون ده کپتان پنون ده کوپیلوت لری و فلایت انجینر لری، مثلا استیوارد لری و چار مسلکه لری. طبعا ده تیاره مخی قسمت ده عملی کابین وی و دومی قسمت کابین ده بار ده یا کابین دی مسافرینو ده.
بله.
بعض تیاره اصلا ده مسافر پا جای وزن تاگ لری، چار ترسوی سیغا چوکی نلری، التا وزن انتقالی که دای سی وی پی سالونو لری.
بله.
ده مشخصاتی ده.
تاسو ده پیلوتانو دیر خایسته خایسته نمونه واخستل، مگر لگ مسلکی و که را توازیه که مثلا چار مسلکه تاسو وی؟
بله. انجن یو بخش ده، اقزانت انجینیر لری، رادیو بل بخش ده، زانت انجینیر لری، بدن زانت انجینیر لری. بنان مقدر پا مجموع که در نظامی اصلاحاتو که بنام در چار مسلکه بگلو سیاخه آمادگی نیسی.
بله. کپتان پیلوت یعنی چه؟
کپتان آغا چوک دسته آمتان مسئولیت تحت اداره دیمده کپتانی و کوپیلوت معاون پسفتر سر پرواز
که. که در توی چی خطر سر چه وقت مخ که گی؟
اصلا خپلا تایره خپلا یو خطر، یو دار رو سره.
بله.
بنان امیش ویس خی آمادگی پمزکه که ما فقط پا اوه که ده تکنولوژی دوم را مخیط لاله ده سه عمری تشویش ورد نده.
بله. آسمان ریزی کنه لدو سره کل مخ که گی تایره نیست که اولای چی زرکینی اغا بنا مال تا گردی در تو چلار پیدا کی؟
اصلا تیاره سیستم راداری لری، اگه وری سیخ بندی لری خطرناکی دی، اگه کپتان خپل خط سیر وقت چکیی لی مقدماتی مسافه نه دا واس دی را دیدنو.
که دی خپل اولینی پرواز که سرات وکره کلمو چی پرواز که و چنگ وی و خطا وی کنه؟
دیر جالبه دا واس دا کمربند یو څه تغییر سوی و، و ما لاس نور ورد و ما ویلس کیدای سی او خویگم.
بله.
او او لیگم دا ما تر دیر امغه وقت یو خاطره نو اغا اول حالت یو څه دپریشن باندې.
تاسی چه دیر و مور لزمکه نپاواتی روی چوم رستدی کیدای چوم رخسته کیدای؟
یو ترانسپورتی پیلوت خوب دیره که پرواز کی اغا دی وجود جگه کالوری للا سور کی. نو دا خپل کسالات دا مک یو رسک فزان منالیو پیلوت. بله. هیچ چین نلری پیلوت، اتا تابوت نلری پیلوت، کفن نلری پیلوت. یا معمولا نیو چی جوری گیسه اده فامیل تسلی سی بس آقل تا تپای ورد مشخص کرده.
درنو دوستانو، الوتکو تا د تاریخ په بیلابیلو دورو کې زیات زیان واوخت، چاوس وزولی، چا وتښتولې او چا خو هم خپل نوم ورباندې ولیکه په خپل شخصي حریم کې یې ودروله. په دې هیله چې له دې وروسته مو تیارې خوندي او سفر مو بې خطر وي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.